آزاده پاتسپوک.
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلي چې طالبان د جعلي غیر دولتي مؤسسو له لارې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې ادارې سیګار په خپل راپور کې وایي چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شویو روزنی زو پروګرامونو د مالیو په لګولو او لا بدو میتودونو د ځان په ګټه کار اخیسته، لکه د جعلي غیر حکومتي مؤسسو جوړول او اخازي. سیګار په دې ترتیب خبرداري ورکړي چې طالبان د نړیوالو له نغدي مرستو ګټه پورته کړې ده. د 2021 میلادي کال په دوبی کې وخت له رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ. دوی افغان میرمنې په ناحکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې او غواړي چې له تعلیمي سکتوره د بهرنیو مؤسسو لاس لنډ کړي. د سیګار په راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده مؤسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي. طالبانو بیا د سیګار دا راپور رد کړی دی. د تېرې میاشتې په راپور کې هم سیګار د ناحکومتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و، خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه ادعا رد کړه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې شاوخوا 115 میلیون ډالر لګولی دي. د یوې غیر حکومتي مؤسسې یوه چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان په نښه کوي او د مالیو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یوه بله بیلګه کې د ناحکومتي مؤسسو چارواکو سیګار ته ویلي چې طالبان د مؤسسې مجبوروي چې د دوی ملاتړي استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکوي. نن په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اکمر او د غرس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال یونس مومن مو میلمانه دي. لومړی ښاغلی منصور صاحب، که تاسو ووایئ چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر څه حده ستاسو په نظر په شفاف ډول ویشل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو، همکارانو، ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو که د سیګار د تازه خبرې شوی راپور پرناکی یا تر هغې ور هاخوا د نړیوالو مرستو او مرستندویو سازمانونو کارکردګي وګورو، د تاریخ په اوږدو کې دوی دقیق او کره شفافیت نه درلود. هغه سی شفافیت او حسابدهی یا حساب ورکونه چې د افغانستان ملت تور باندې ډاډه اوسي او د هغوی زړه پرې تسکین شي. موږ او تاسو ولیدل چې افغانانو 115 میلیارد ډالر نه ډیر حساب وشو چې دومره مرستې په 13 یا 13 کالو کې راغلی وي، او دا اوس هم د هر اونۍ د 40 میلیونو او کله هم په ځینو اونیو کې د 80 میلیونو ډالرو د راتګ خبرې کیږي. مګر همدغه ملګري ملتونه او نړیوالې ادارې دي چې همدا اعلانونه کوي، همدا خبرونه خپروي چې د افغانستان 80% خلک د فقر د خط لاندې دي، او دا د 90% او کله هم داسې وي چې 40 میلیونه انسانان د خوراک او څښاک لپاره کافي غذا نه لري، دوه وخته ډوډۍ خوري یا یو وخت خوري، چې دا ممکن دقیق وي. مګر پوښتنه دا ده چې دغه پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم، د مرستو په نوم، د خیراتونو په نوم، د نړیوالو ټکسونو نه راځي یا مرستندوی سازمانونه
نه راځي؟ زما اصلي سوال دا و بشه منصور صاحب، آیا دا مرستې حقدارو ته نه رسیږي که رسلند راته وایست؟
موږ چې ګورو څومره چې د افغانستان خلک فقیر ساتل شوی او پاتې شوی. معنی دا ده چې دغه مرستې نه پخوا په سمه توګه د افغانستان خلکو ته په هغه ضروري او د اړتیا وړ مسایلو او مواردو کې مصرف شوي او نه اوس مصرفیږي. او د مصارفو ادرسونه یې همغه نړیوالې ادارې دي، همغه نړیوال سازمانونه دي. همدغه سیګار پخوا هم و اوس هم شته. که پخواني راپورونه وګورو او اوسني وګورو، د افغانستان خلکو ته په دقیقه او څنګه شاید او باید وي، څنګه چې د خلکو تقاضا د هغسې عرضه د خدماتو نه ده شوي، د مرستو نه ده شوي، او خلک خوشحاله نه دي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب اتمر، ستاسو نظر څه دی دا مرستې چې افغانستان ته د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو را رسیږي، دا په شفاف ډول ویشل کیږي؟ او که تاسې هم د سیګار راپور تاییدوئ چې وایي طالبان له دغو مرستو څخه سوء استفاده کوي؟
مننه سروان صاحب، تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه و نیکی هیله.
سلامت باشی.
گوری نړیوال همیشه کله چې مرسته کوي دې سره باید دوی یو نظارتي سیستم ولري. دا نوس موږ په تېر وخت کې لیدلی او اوس یې ګورو. یوازې راپورونه زموږ درد نه شي دوا کولی. دغه د سیګار اداره د 2008 کال نه راپه دې خوا په افغانستان کې دغه راپورونه ورکوي، او په هر درې میاشتو کې دوی دغه راپور ورکوي، یعنی کوارټرلی راپور دوی ورکوي. په دې راپور کې په ډېر جزئیاتو دوی بحث کوي او هغه راپورونه اخلي. لیکن بیا د دې نتیجه څه شوه؟ د دوی موقف بیا کله چې فرض کړو موږ که دغو دغومره فساد او دغومره اعمال د نفوس په دغو پیسو باندې راځي، نو بیا سیګار ولې دغه زمینه مساعده چې بیا دغه پیسې دې راشي؟ اوس همدغه راپور کې د سیګار شما لوستی، په دې کې راغلی دی چې په دغه دوه تیرو کلونو کې 2.5 یعنی 2.5 میلیارد ډالره طالبانو ته ورغلي دي، در حال چې طالبان د ټیکس په اخیستلو هم دا چې تاسو په خپل راپور کې ویلي چې دا کاملا غلطه خبره ده. یعنی څوک چې تاسو ته پیسې درکوي، کومک کوي، تاسو په هغه باندې ټیکس وضع کوئ او دا ټیکس دولت ته ورځي، دا د اصولو له نظره غلط کار دی چې دا کار باید ونشي. ځکه دا مرستې د بشري مرستو په خاطر او د هېواد د بیارغونې په خاطر او په عامل منفعه پروژو کې د مصرف په خاطر بیرته دلته استول کیږي. نو په دې باندې مالیه لګول دا غیر قانوني کار دی، لیکن اوس دوی اخلي مالیه. په هر صورت زما عرض دا دی چې سیګار د خپل راپور دقیق کړي او د حل لارې دې پیشنهاد کړي.
بله،
زه خو ما په دغه راپور کې د حل لاره هېڅ نه دی لیدلی، چې یعنی د سیګار بالاخره وړاندیز څه شی دی، همغه خپله ډونرانو ته څه شی دی، د افغانستان حکومت ته څه شی دی، او خلکو نه څه توقع لري.
بله، ډېره زیاته مننه استاد اتمر. ښاغلی منصور، طالبان د مرستو په ویش کې څومره رول لري؟ آیا مداخله کوي او کنه کوي؟
زه فکر کوم چې د غیر دولتي یا نا دولتي موسساتو د انسجام لپاره، د هغوی د چارو د کنټرول او بررسۍ لپاره، د حکومت په اډانه کې د اقتصاد وزارت پراخ رول لري او په دې برخه کې کار کوي. ان جی اوګان هغوی سره راجستر دي، نا دولتي موسسات، او هغوی د راپور اخیستنې په برخه کې او په نورو چارو کې مسؤلیتونه لري. هغه څه چې موږ معلومات لرو، موسسات ځینې داسې وي چې هغوی په ځینو مواردو کې د حکومتي ادارو سره هڅه کوي چې هلته څوک پیدا کړي، جوړجاړی وکړي، ډونر ته داسې وښيي چې زه دغه پروژه په اسانه ډول عملی کولای شم، په ارزانه به عملی کولای شم، او هغه به یو نرخ هم چې ورکوي د پروپوزل په دلاری یا کانسپټ چې ورکوي. انجیوګان رقابتي پروګرامونه لري او هڅه کوي چې ډیر ټیټ نرخونه ورکړي. نو دلته که چیرته په ټیټو نرخونو د یوې پروژې د عملي تابه لپاره هڅه کیږي تر څو هغه واخیستل شي، په هغه کې بیا دومره امکانات زه فکر نه کوم چې وي چې هغه دې پکې چا ته رشوتونه ورکړی شي. او
په دې اړه څه وایست چې مخکې اتمر صاحب اشاره وکړه چې طالبان او د سیګار په راپور کې اشاره شوې ده چې طالبان له دغو مرستو مالیه اخلي، دا اصلا څنګه ده؟ اگر پیسې چې دی غریب او بې وزله خلکو لپاره راځي، آیا دا سم کار دی چې له هغو څخه هم مالیه واخیستل شي؟
د مالی مسله تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. د مالی په مسایلو کې څو ډوله مالی دي چې هغه اختیار هم اخیستل کیږي. یو د موساتو کارمندانو د غوی له معاشاتو په خو هم مالیه اخیستل کیده او اوس هم اخیستل کیږي. هغه خریداري چې کیږي په هغه کې د 2 او 4% مالیو اخیستل په خو هم وو او اوس هم دغه مالیه اخیستل
کیږي. تاسو مطمئنه یاست چې هغه چې د بشری مرستو په توګه ویشل کیږي په هغه خریداریو باندې په خو هم مالیه اخیستل کیده؟ تاسو مطمئنه یاست؟
او دا دغه کم حسابات چې ورکول کیږي د دې یو څه چې معافی مالیاتي معافیتونه هغه چیرې د ان جی او یا د خیریه موسسې په نوم مال راوارديږي هیواد ته، هغه ګمرکي معافیت ورته ورکول کیدی شو په خو هم او اوس هم دغه موضوع شته. د جرایمو مسله چې وا چې موسساتو به خپل راپورونه ورکول یا به ځان کړه په هغه به جرایم راتله چې دا هم په انجیوګانو وه هم په شرکتونو او په نورو ادارو. دغه جرایم اوس د ټولو لپاره معاف شوي دي چې که څوک غواړي خپل مالیاتي مسؤلیتونه یا مالی ورکړي نو جرایم پرې 100% معاف دي چې دا یو لوی کار دی او لوی خبره ده. ډېرې داسې انجیوګانې وي چې میلیونونه افغانۍ حتی ورباندې جرایم راتله، هغه د دوی پر اتاک سره معاف شوي دي او موسسات کولای شي چې خپل معافیت نه کار واخلي. مګر دغه څه چې ما تاسو ته ویلي چې د مامورینو معاشات دي، د خریدارویو مسایل دي، د مصارفو دي، په هغې برخو کې مالیات شته دی چې په دې برخه کې هم لکه څنګه چې ګمرکي مالیات معاف دي معافیت لري، دغسې موږ وړاندیز کوو چې په دې برخه کې هم مالیات معاف شي که هغه د کارمندانو مسله وي. ځکه نادولتي موسساتو کې یا خیریه موسساتو کې چې کوم کارمندان کار کوي د هغوی معاشات هم اکثره لږ ټاکل شوي وي او وظیفه هم ډېره خطیره او سخته وي. ولسوالیو کلو بانډو ته ځي په ډېرو سختیو شپې ورځې تېروي او وظایف یې اکثریت موقت وي، پروژوي وي، د یوې میاشتې، د 2 یا 6 میاشتو یا د 1 کال یا پروژه چې څومره وي، چې تر 1 او 2 کالو اکثره پروژې ډېرې نه وي. نو په دې برخه کې هم زموږ وړاندیز دا دی چې که حکومت دغه معاشاتو باندې هم مالیات معاف کړي دا به یو لویه مرسته وي. مګر په لویه کې په ان جی اوګانو کې چې موږ خبر یو د ډونر ان جی اوګانو کې هلته ځینې خلک پخوا هم وو او اوس هم، چې زه یو مثال تاسو درکولی شم، د ډبلیو ایف پی اداري یو مشر وو په خو د تیر جمهوریت په وخت کې، غالبا د ښاغلي حمید کرزي په وخت کې، چې د قندار د ډبلیو ایف پی مسؤول وو، هغه به هلته 10% د هر ان جی او نه ویل کیږي چې هغه خپله برخه بیا اخیسته. یو څه وخت چې تیر شو هغه ته به مستر 10% ویلي، بیا دغه 10% ته پورته شو او داسې ورو ورو پورته کېدو. بیا د نه پیګم چې تر 10% فورې ورسېدو که 40% په نوم یادېدو، د بیا پروموشن وکړو کابل ته راغې، مرکز ته راغې، چې ډېر بدنام شو، بیا د غالبا یا وسلل شو.
خو نو د فساد مسله ده، بله، اگر غیر رسمي فساد ده او مشته رسمي فساد بله غیر رسمی فساد ده، لیکن وست دلته ده رسمی فساد خبره ده. رسمی فساد پدی مانه که اتمر صاحب تاسی پدی آنه نظر سرگن که وی ده طالبان و حکومت البته ده سیگار پا اساس بندی سیگار تا ده حکومتی مؤسسو مسئولان و ویلی ده چه طالبان دوی مجبوروی چه ده دوی ده ملاتر ور کسان استخدام کری، یعنی پزور هغه څوک چې دوی ورشي هغه باید استخدام کړي. دا فساد نه دی څه دی او تر څه حده پورې دا خبره کېدای شي چې واقعیت وي؟ البته سیګار یو ډېره معتبره اداره ده.
ګوري، یو ټیکس انکم ټیکس دی چې هغه په ماشونو باندې لګول کېږي. که دا مامور دولتي مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي، او که د انجو مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي. دا پخوا هم و، یعنی حتی د دغه جمهوریت په لومړۍ کلونو کې هم و، لیکن هغه وخت کې دغه خپله انجوګانې دوی دغه ټیکس ورکوه وزارت مالیې ته، یعنی مستقیما د مامور د معاش نه نه ګرځېده. او د هغه عمومي بودیجې نه چې هغه انجو درلوده یا هغه مؤسسه درلوده، د هغه نه به ټیکس د مامور ټیکس او د خپل کارمند ټیکس دا به وزارت مالیه ګرځوه او هغلته وته. او په همدې ترتیب بیا وروسته په 2014 یا نه پوهېږم دغه کلونه وو چې دا ټیکس دغه خپله مؤسسات د خپل د سر نه بچ کړه، او دا مستقیما د مامور یا د دوی د کارمند د معاش نه ګرځېده، او دا په یو نورم باندې و، یعنې څومره به چې د چا معاش ډېر و همغومره به ټیکس پورته ته د 15% نه نیولی تر 40% پورې دغه ټیکس به ګرځېده. دا به درجه بندي شوه چې تر 40,000 څومره، تر 10,000 څومره، تر 100,000 څومره، د 100,000 نه پورته څومره، په همدغه ترتیب. او بل خبره دا ده چې دغه چې اوس خلک یادوي یا دغه محسات چې یادوي، دا د مامور ټیکس نه دی. د مامور ټیکس اوس ګورې په همغه کې هم زما عرض طالبانو ته هم دا دی چې تاسې کله یا جمهوریت کې یا د هغه نه مخکې کله چې یو مامور په دولت کې کار کوو، د دې د معاش نه ټیکس ګرځېدلی او تر اخره د دې نه ګرځېدلی. اوس دغه خلک مستحق دي د تقاعد د معاش، د تقاعد د امتیاز، ځکه دا قانوني دی. یعنې د دوی حق دی چې د دوی د معاش نه دغه پیسې ګرځېدلي دي، او پیسې وزارت مالیه ګرځولي، داسې کوم بل مؤسسه نه دی ګرځولی. اوس نو چې دغه کسان د وظیفې نه متقاعد شوي دي، نظر په دغه قانون دوی مستحق دي چې هغه پیسو نه دوی بیرته د تقاعد معاش خپل ترلاسه کړي. یو اوس چې دغه خبره کېږي چې طالبان مالیه ګرځوي، زما باور داسې دی چې دوی په ټوله کې کوم پیسې چې د یو مؤسسې د خوا نه راځي، د هغه نه مالیه ګرځوي. دا یو نوی خبره دی، دا پخوانی نه دی چې موږ وایو چې دا د مامورینو ټیکس انکم ټیکس دی. داغس نه دی که دا انکم ټیکس وای، نو بیا دغه گزارش کې به هم نه راته، دغه په دغه گزارشونو کې به دا خبره هم یا دغه تهمت به په طالبانو نه لګېده. نو ځکه اوس موږ وایو چې که دوی د ټول سرجمې بودیجې د پیسو نه ټیکس لګوي، دا غیر قانوني ټیکس دی او دا ظلم دی، ځکه دغه پیسې مستقیما پروژو ته ځي، خلکو ته ځي، د خلکو د بشري پروژو د تمویل په خاطر سي، یا د انکشافي پروژو د پاره په مصرف رسېږي. نو ځکه دلته وایو چې دا صحیح نه دی. بله خبره په انجوګانو باندې تاثیر او نفوذ، بله دا یقیني خبره ده. ما خو د طالبانو په لومړي ځل کې ما ننګرهار کې کار کوه، او د یو مؤسسې مسؤول هم، ما دا لیده. حتی مونږ غیر مستقیم توقعات کېده، او مونږ مجبور چې دا کار وکړو. اوس هم دا خبره شته مونږ زمونږ دوستان چې دي زمونږ روابط چې دی مونږ چا ته په تماس کې یو بالکل هېڅ اداره داسې نه ده چې په هغه کې یو کس اول مستقیم د طالبانو په هغه اداره کې شامل دي. دا کس په دې نوم نه راځي چې دا د طالبانو نماینده دی، دا عادي یو کس راځي لیکن دا د طالبانو کس دی. دا په ټولو شیانو باندې نظارت لري، دا راپور ورکوي لکه پخوا چې هر موسسه کې یو د خات نفر نماینده و. اوس وایي نه هغه خبره ده بدون د دې سړي د مشورې نه دغه موسسه مستقله توګه کار نشي کولی. البته دا زما د معلوماتو په بنسټ دی.
بله ډېر زیاته مننه کورودان اتمر صاحب. منصور صاحب، بله موضوع چې سیګار مطرح کړی دغه د نام حکومتي مسو، البته د چارواکو په قول چې په دوی فشار راوړل کېږي چې د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي، په دې اړه څه وایست؟
په دې اړه دوه مسلې دي. یو دا ده چې د شرکتونو تیره کارکردګي فعالیتونه اکثر نړیوال ډونران ګوري، که هغه شرکتونه دي او که نادولتي موسسات یا ان جی اوګانې دي. هغه چې ښه کارکردګي ونه لري او ښه پروګرامونه یې نوي عملي کړي، زه فکر کوم هغه ډونران چې په خپله شفاف دي هغوی سره نه مرسته کوي او نه هم پرې کار کوي. مګر هغه ډونران چې دننه په خپله په هغوی کې د هغوی په اډانه کې د هغوی په رهبرۍ کې فساد وي، ممکن داسې تعاملاتو ته داخل شي یا خلک خپل ملګري واڅوي چې تاسو شرکتونه جوړ کړئ یا په حکومتي چارواکو کې د حکومت په نوم نه، مګر عام خلک خو هر سړی اشتیا لري چې ګټه ولري او کاروبار ولري او کار وکړي.
نو خو بېله موضوع ده، لیکن دا چې یوه اداره ورته وایي چې له پلاني سره به قرارداد کوي، له پلاني سره به نه کوي، هغه څوک چې له ما سره خپلوي لري، آشنایي لري، له هغه سره قرارداد وکړه، له هغه مال واخله لیکن له دې بل یې ما اخله، دا خو بیا هغه ده فساد دی.
که موږ د شرعي نظام خبره کوو او داسې څه وي، نه شرعاً دا جواز لري، نه عرفاً او نه هم په قانون کې داسې څه شته. که داسې کار شوی وي او سیګار د دغسې ادارو یو بل لطف هم وکړي چې دغې ادارو هغه هویت او تشخص معلوم کی او باید اعلان کړي، ځکه دا خو د بوسو لاندې باید د سیګار غوندې اداره
شاید کړی وي. د ډېر مفصل راپورونه د مخکې اتمر صاحب وویل او تاسو مو اشاره وکړه چې یو غیار او درې میاشتو کې ډېر مفصل راپورونه جوړوي چې سلګونه مخوي.
نو ان دا خدا وایم چې دغه مؤسسات او دغه شرکتونو لیستونه باید خبره کړي، د ډونرانو ته هم ورکړي، د افغانستان ول سره هم شریک کړي او د حکومت سره هم چې دغه شرکتونه دي چې یا جعلي دي یا مؤسسات دي یا نور دي، چې لاغوي سره نه افغانان اور باندې اعتبار وکړي، چې ځکه که هغه جعلي وي نو دغوی به کار هم جعلي وي، دغوی به فعالیت هم جعلي وي، نتایج باید وکتل شي چې دغه جعلي ادارې په نوم چې دوی راپور کې راوستي چې یا جعلي موسسات دي یا جعلي شرکتونه دي یا دا او هغه، د هغې نتایج او د کار لاسته راوړنه څه ده او هغه چې اصلي یادیږي د هغوی څه ده. که یوې ان جی او یا شرکت مثلا $200,000 پروژه اخیستی وي چې په دې په ژمي کې خلکو ته مونږ ګرمې کمپلې اخلو، د هغې کمپلو وزن معلوم وي، قیمت او نرخ یې په بازار کې معلوم وي. که یو وای دار راځي مثلا 4.5 کیلو کمپله د ماجرینو یا د بیزایشو په نوم په $100 بلې تیر کړی وي او یو بل راځي د 2000 افغانۍ بلې ورکړی وي، نو دغه فساد خو ډیر په اسانه او ارزانه شکل معلومیږي او هیڅ ډونر هم باید دغه کار ونه کړي، ځکه دوی ته د بازار نرخونه هم معلوم وي، دوی ته د بازار هغه دلالان هم معلوم دي، دوی ته خي او بد انجیوګان او خ او بد شرکتونه هم معلوم دي. نو مرسته خو که شفافیت وي د هغه نړیوال ادارې سره ده کدا 40 میلیون راځي کاتیا راځي ک یو سلو شلو ډیر او کم راځي دا د اغو نړیوالو با اعتبار ادارو سره دي ولی دوی خپل اعتبار خرابوي زی د هغه شرکت نه چې ز یا تاسو یا حکومت یا بل څوک ورته وایي چې د دنه خرید مکو د اغه نه وکه په خرید کې اصول دادی چې د دریو ادارو نه باید کوټیشن یا نرخ واخیستل شي د تدارکات اصول هم دادی هم حکومتي هم نړیوال د دریو شرکتونو یا کمپنیو یا مغتوک پلورون کې چې دي دا غوی نرخ او کوالټي دواړه اخیستل کیږي او سمجول کیږي عین کوالټي په ارزانتنی ترين نرخ اخیستل کیږي نو زه فکر کوم چې دلته دا موضوع باید دغه ډونر ایجنسی او نورې ادارې په خپل حل کړي او کچیر په دې فساد کې شریک وي د دوی هویت باید معلوم شي کاغه د یو نامه اداره وی کاغه دبليو اف پی وی کاغه سور صلیب وی کاغه د حکومت مربوط سره میاسته وی نورې ادارې وی او دغه شرکتونه هم او کچیر داسي وی چې خبره کیږي او درد ما ویل کیږي مګر د درد نوم او تداوی نه ښکاره کیږي دا فکر کوم چې تشویشونه دیږي دا د
پروپاګاندا سلامت اوسه منصور صاحب سلامت اوسه ډیر زیاته مننه د سوداګری او پنګونی خونو لمړی مرستيال یونس مومن صاحب هم وصل استودیو سره وصل دی مومن صاحب تاسو ته هم هر کله وایم د سیګار د راپور باندې خبري کولې یو موضوع چې د مؤسسه یا د ادارې په خپل راپور کې یادونه کړې ده چې هغه فکر کوم ستاسو په شان سوداګرو سره مرتبط لري هغه ده چې سیګار وایي چې طالبان مؤسسه مجبوروي یعنی مرستندوی مؤسسه مجبوروي چې له هغو کسانو خریداري وکړي چې په یو نه یو شکل له طالبانو سره اړوند دي یا ارتباط لري دا خبره څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته جناب سروان صاحب محترم ډیر محترم مېلمانو ته خپل دي کې سلامونه دي کوم پټل دي چې شورا دې تیر کړی وي او شش پې پېل کړی وي ماشان پېل کړی وي تاسو ته به تر معلومه ده چې دا خبرې به خامخا ده ولې موږ غواړو چې په دې کې باید کره شواهد وجود ولري زه خپل چې موږ کار کوو په دې کې به شاید وی د افغانستان د موجوده تولیدات څخه استفاده وکړي دا خبره مرسته او دا فرمان دی چې د خپلواکۍ ګولې دا خبره مرسته ده چې د خپلوانو څخه رانیسه یا شانو څخه رانیسه زه فکر کوم چې دا به هر هغه شی چې یو بنسټونه لري او تایپ نه تایپ څو خبر وی یو بل چانه وی تایپ کړی زه فکر کوم چې په دې کې باید ته شواهد او اسناد پیښ دي او اړوند مراجعو سره شریک دي اړوند مراجعو سره شریک څو اړوند مراجع په دې کې خپل اجرات وکړي نه افغانستان او صدغه مشخه په خپل دغه تقریبا د 2 کال کېږي چې په اکثره د مراجعو کې کارونه دي ورزو د تجارانو څخه تقریبا د سهار چې راځي د ماښام پرې په دغه مشکلات کې مشته دغه موضوع در دا وسه پر هیڅ چانه دی نه په افغانستان کې چې هر موسسه ده نه مشته ځخ کړی چې ما ته په پلان کې ځای کې یا پلان کې ما موسسه ته شی رانی وي دا شی
نو کړی چې تاسو به نی ویلې شاید ویلې بم نشي د برجورات بم نه کوي ځکه چې تاسو ته معلوم نه چاته بل ډول شرایط دي
مشته خو ویلې یعنی زه یې کنده توایم چې کله چې نو مشته ویلې نو ویلې مشته خو باید دا شی کې موږ د هر چا سره شریکو دي دا موضوع
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبخالو
لا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
بلډ ورشو اتمر صاحب ته اتمر صاحب کدا سي راپورونه خبري شي څه فکر کوي چې تاثیر به نړیوالو مرستو ته وګورئ سیګار داسې عادي اداره نه ده ټولو لویدیزوالو چې په افغانستان تمرستي کولې دي ادارې په یو نوی شکل سره څارلې دي او په دې باندې باور شته د دوی لخوا خو او دا مرستې هم دوی کوي نو فکر نه کوئ چې مرستې به اغیزمنې شي افغانستان ته
ګورئ مونږ په مجموع کې داسې بات وایو چې څه پخوا وو د جمهوریت په وخت کې، هغه وخت کې البته ډېرو دغه فساد په دغه مسایلو کې په خریداري کې په قراردادونو کې، حتی زه د دې شاهد وم چې په یو وزارت کې مثلا شل یا پنځه ویشت انجوګانې راجسته رو دي کې تقریبا لس انجو د خپله د وزیرو د موینو د رئیسانو د دویو په غیر مستقیم توګه او دغه قراردادونه به دغه انجوګانې اخیستلې. دا واضح خبره وه، حتی ډېر لکه چې مخکې انصاری صاحب دا خبره وکړه چې فیصدي به
لیکن اتمر صاحب پخوا دی اوس یو تفاوت دی چې پخوا دوی پخپله په افغانستان کې ول په هر صورت کومک کو دا درغلی لیدې دا غلطی دا فساد لیدل لیکن بیا مجبور ځان ساسو سمرستی وکي اوس هغه حالت نه دی.
بله اوس خبره دا ده چې دا هغه فساد دی چې دا دومره اسانه نه دی چې تاسو دې مخه ونیسئ، ځکه دا داسې نه دی چې رشوت یې راشي پیسې په بکس کې یو چا ته ورکړي او هلته پولیس یا طالب راشي او هغه کس ونیسي. په پخوا وخت کې هم همدغه کسانو چې رشوت اخیستل دا به بیخي په افغانستان کې نه اخیستل. دغه دوستان چې دا زما خبره اوري د دې به تصدیق وکړي چې دا پیسې به دوی په دوبۍ کې اخیستې، په ترکیه کې اخیستې، په هندوستان کې اخیستې، چې بیخي د دوی اسناد په افغانستان کې نه و. په هر صورت دا فساد یعنی د پخوانه مو او اوس داسې سړی ګارنټي نه شي ویلی چې دا نشته بیخي، ځکه دغه روابط موجود دي او دا متاسفانه زموږ په هیواد کې دغه یو هغه شته. شاید د دې اندازه کم شوی او زه امیدوارم چې دا بیخي کم نه چې بیخي له منځه لاړ شي، خو یقینا لکه چې تاسو ویلی د ډونرانو په مرستو باندې دا تاثیر کوي. کله که ډونر په دې باندې پوه شي چې د دوی پیسې حیف میل کېږي، هېڅ هېواد هېڅ موسسه دې ته نه حاضرېږي چې خپلې مرستې ته ادامه ورکړي، ځکه اوس تاسو ګورئ نړۍ ډېر نور مرستو ضرورت لري، اوس یوازې افغانستان نه دی. نو دوی بیا د دې دپاره چې دغه مرستې په صحیح توګه ولګېږي نورو هېوادونو ته دغه مرستې انتقالوي او نور هغه اړ کسانو ته چې د ځمکې په کورا کې ارزي کې چې هغوی ته رسوي. اوس هم د افغانستان نه ډېر مستحق کسان شته دي، لیکن افغانستان دغسې یو محراقي نقطه دی چې کوشش کوي نړیوال موسسات چې خپل حضور په نحوه د انها په افغانستان کې دوی ولري. که نه زه داسې فکر نه کوم که اوس وخت کې هم په دوه کالو کې $2.5 میلیونه افغانستان ته میلیارده ډالر افغانستان ته دوی ولیږي، ځکه ضرورتونه نور د نور هېوادونو سخت زیات دي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان. فکر کوم چې یو اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
سلام علیکم، شبر صاحب سوال ده جوړ په خیر؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ
شبر صاحب محترمه، دا د مرستو په مورد تاسو خبرونه ده. زمون خو ارزدار زده خوست ولایت نه پاړي کې کې امي خوست ولایت زمیدان ولسوالۍ نه.
درست،
دلته خو چې لیوال می نوم ده صاحب، لیوال
خصب لیوال صاحب،
دلته خو چې کومې مرستې چې دلته رسیدي یا خو کاپی اندازه دینه، بل چې په کاپی اندازه مستحق خلکو ته هیڅ وخت نه دی رسیدلی. دغه منطقي کې هم موږ سره نه درو، بل اکثریت خلک دلته په زمیدون کې چې وو په نظامی بخش کې ډیرو، اوسې خلکو ماشینه کته شوي دي، هیڅ امکانات نه لري، نو مرستې نه وته رسیږي په کافي اندازه هیڅ وخت.
مرستې څوک ویشي؟
مرستې خو مؤسسات ویشي، دغه اوړه ویشي، غوړي ویشي، دغه شیان ویشي، خو هغه کاپي نه دي.
پوهېږمه چې مرستې به کمې، ټولو ته تبن چې نه رسېږي، اوس مرستې کمې شوي دي، اما دا راته ووایه چې څوک پې څارنه کوي، څوک یې کنټرولوي؟ آیا مؤسسات په عادلانه ډول خلکو ته د څه چې لري هغه ویشي، او که فکر کوي چې یوه ته زیات ورکوي، یوه ته کم ورکوي؟
نا داسې دی چې څارنه خو حکومت آپ لري صاحب، باید کنټرولوي، حکومت چې څوک ورته وښایي اکثریت وخت دوی هماغه خلک هم کې ځای په ځای کوي، نو داسې خو دا خبره خو واقعیت لري، نو چې دوی څوک خوښ وي هماغه خلق کوي. بل په میدان کې کونډې ډېرې شوي دي، شهیدان ډېر ویر کړي دغې منطقې په نظامي باش کې پاوچ کې بو خاله کې بو اردو کې پولیسو کې وو، نو کونډې اتي مو دلته ډېر دي چې برسې موسسات چې څه رقم لازم دی هغه رقم توجه نه دی کړی.
درست صحیح ده، مننه چې ټلیفون دی وکړو، سلامت اوسې. اوس به ورشو بیرته خپلو درنو مېلمنو ته او د اورېدونکو لپاره چې تازه آزادي راډیو اوري او تر اوسه نه اورېدلې دی هغوی لپاره وایم چې د آزادي راډیو د آزادۍ په څپو کې پروګرام دی. په دې پروګرام کې د سیګار په هغه راپور خبرې کوو چې افغانستان ته د بشري مرستو په ارتباط یې خپور کړی دی او وایي چې طالبان له دغو مرستو ناوړه استفاده کوي. زموږ میلمانه دی د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال یونس مومند، جرمنی په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. منصور صاحب، سیګار په دې خپل راپور کې د ښوونکو یادونه هم کړی ده چې وایي طالبانو د ښوونکو شمیر کم کړی دی او امتیازونه کم کړی دي چې غالبا اشاره معاشونو ته ده، او په دې توګه یې وایي د پوهنې کیفیت راټیټ کړی دی. په دې اړه څه وایست تاسو معلومات لرئ؟
متاسفانه په دې اړه ما تازه څه نه دي اوریدلی چې د ښوونکو شمیر دې کم شوی وي، بلکې دا اورو چې هغه میرمنې خو ښوونکي چې ښوونځي اوس بند دي هغوی هم په کور ناستې خپل معاشات او امتیازات اخلي او اخیستلی
چې ور کم کړی
غالبا چې پوره معاش اخلي یو څه چې کم شوي یا بندي هغه د متقاعدینو امتیازات دي چې ویل کېږي چې هغه اووه یا اته فیصده چې د تقاعد په نوم به د مامورینو له معاشاتو ګرځول کېده هغه اوس هم ګرځول کېږي د مامورینو له معاشونو، مګر متقاعدینو ته په د نوي حکومت پر اتک روسا پورې د غوې امتیازات او معاشات نه دی ورکړل شوی چې څو وار هغوی مظاهره هم وکړي، لمدواتو سره هم خبرې وکړي او د خپل حقوق او امتیازات غوښتنه وکړه، ځکه هغوی اکثره بیچارهګان د لوړ عمر څښتنان وي، کمیرمنې دي، کناری نه دي، بلالار نه لري، د اوایدو هغه چې بیا ځمن یا کورنۍ کوم څوک نه لري، سرپرست هم نه لري، نو واقعا د ترحم وړ وي چې موږ غوښتنه کوو د شته چارواکو نه چې دغه موضوع ته په ډیر جدیت او دقت سره مثبت غبرګون وخیو، د متقاعدینو هغه امتیازات او معاشات ورکړي تر څو د راتلونکي ژمي او د خپل راتلونکي ژوند چې څو کاله به بیچارهګان ژوندي وي دوی امیرمنې چې هغه نه لازمه ګټه واخیستلی شي.
بله، ډیره زیاته مننه. مومن صاحب، دا مرستې چې بشري مرستې چې له افغانستان سره کیږي تر څه د پورې تاسو تاثیر وینئ، څومره مؤثرې دي؟
سروان صاحب محترم، بشري مرستې هغه وخت مؤثرې کېدلی شي چې په هغه کې سالم ویش او ټول جوانب باید په نظر کې ونیول شي. فکر کوم مؤثرې دي، ولې فکر کوم چې دغه مرستې چې اوس هم کېږي د هر هغه څوک چې د افغانستان سره کومک کوي، د افغانستان د یو وګړي په حیث باندې د ټولو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې دلته کومک کوي، ولې دا حکومتو باندې هم هغه چې باید حکومت یې کنټرول کړي، ولې کله که حکومت اندکترینه په دې کې مداخله وکړي موږ چې څه واضح ورتل چې ما موضوع هم نه ده چې موږ د تجارت یا په دې کې باید خبرې وکړو، حکومت هم د ترینه مداخله وکړي بیا وایي چې حکومت په دې کې مداخله وکړي د کنټرول د پاره توي ټول موسسات په دا وګوري چې موږ کومکونه نه کوو، موږ په کارو کې مداخله کوي، کچېره د دې د پاره اولوین د تاریخ خپل د کنټرول سیستم ولري چې مستحق خلکو ته ورسیږي. زه فکر کوم دا د مرستې پر ځای کار دی، اوس هم زه فکر کوم تاثیر ډیر مثبت دی پر افغانانو باندې، کله معلمینو سره کومک کیږي، کله د زلزلهګانو سره کومک کیږي، کله نورو هغه اړوند دا افغانستان وګړي چې په مشکلاتو کې دي کومک نه کوي، اوس چې مهاجر راکېږي د دې سره کومک کیږي، دا ډیره مهمه خبره. زه په خپل پر یو شی باندې چې زما همیشه تاکید دی. نن هم د یونما د مشر سره ملاقات درلودی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا د 2 میلیارډ ډالرو په اندازه د افغانستان ترانزیت په کراچي کې باندې موږ ټول چې زموږ تجارت راایله کوي او موږ ته لایر راپیدا کوي. موږ تقریبا په دغه سوالګری باندې په بعضی مشکلات په بعض خلکو کې ماسته دي. دغه پیسې چې کومه کوي آیا که د دې پر ځای باندې په افغانستان کې داسې زیربنایي کارونه څه کچیر هغه پسې وایي زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته به ډېر کار پیدا
کړي. لیکن مومند صاحب په اوس داسې خلک ډېر دي چې کړي د شپې ډوډۍ لري، د سهار خوراک نه لري، چای نه لري، کړي سهار چای لري، د غرمې ډوډۍ نه لري. په داسې حالت کې به څنګه زیربنایي کارونه کیږي؟ هغه خو وخت غواړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده یو زیربنایي کارم زده نه وایم چې ټوک په دغه ما شام ډوډۍ د وقنم مشکلات ته اقتصادي مشکلات په افغانستان کې ده. اول د افغانستان د مجمد پیسو لکېدل افغانستان تاجر زی په پاپریکا پسې زی او هلته پاپریکا چې ورته هغه د رسمیت پیژندنې په خاطر باندې دا پاپریکا پاتېږي. دوهمه مسله تاسو ګورئ کراچي کې مالونه بندي او چابهار هم د جامعې جهاني د تاجراتو لاندې دي. یقینا جامعې جهاني په دغه حالاتو کې باید کومک وکړي. دا څه نه دي چې یوازې به درته ووایي چې دا کومکونه دي. افغانستان خلک تقریبا نورو ډیرو تجارت لري چې د افغانستان د ځان بسایني یا په پښو ولاړ افغانستان جوړېدلی شي که چیرې جامعه جهانی فقغه صحیح صورت سره کار وکړي. دا چې د جامعه جهانی او د افغانستان تر مابند په سیاسي حالات کې بعضی مشکلات یا د بعضی همسایګانو سره چې مشکلات ترو او جامعه جهانی د اوسه پر چپ پاپ ده.
بله، البته دلته یو موضوع شته چې بیا به وروسته در شو. هغه دا چې په افغانستان کې یو داسې حکومت نشته چې دوی په رسمیت وپیژني او له افغانستان سره په دغو مسالو کې تعامل وکړي او د امرسیم چې کوي وایي موږ یې له عامو خلکو سره کوو. خو مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو یو اوریدونکی لرو، ځان را وپیژنه. یا آزادي راډیو، مهرباني صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. در هر سمت که دادای محترم و کارکنان و برایان و ریدیم که تا سلام نا تقدیم هم
سلامت و سه مربانی و که تاسی که خپل سوال لری خواهول خپل سوال و که کنیز ما هم یو سوال داده چه آیا تاسی هم لوگ و کسانو چخایی هست چه د مؤسسو له لوري مو بشری مرستې لیدلې دي چې دا سم او حقدار خلکو ته رسی شو کنه؟
بالکل مهربانی زباب دی باندیم. ان شاء الله تعالی خبر درته وکم. اول جمال ظفر د کابل سفاری کا کیم. اول به دې موضوع لګ مخکې لګ مقدمه درته وایم.
مهربانی یو څه لنډه
ان شاء الله تعالی لنډه. څنګه چې افغان مسلمان ولست تقریبا په دغه 15 لسیزو تر دو یا نیمه پیړۍ پورې کېدو، خصوصا په دغه وروستیو 2 لسیزو کې د امریکا په مشرۍ د ناتو او اروپا پوځي اشغالګرو او دغو مزدورانو دغه مظلوم ولست ته داسې عام انسانیت وژنې بحران
لاندې. تا خو بیانیه شروع کړه، لطفا سوال وکړئ. بیانیه مه ورکوئ لطفا.
سعیده نو دمراستو پا بارا با زدوم را در تاویم تا بایانیا با تیر شمه در چه دمراستو بارا با دوم را در تاویم چه کمی مرستی شویه یا کی چه هر سنگه دی منانه تکه و اغای که ده هر خارجی مفت خدی که دی کم شخصی شرکتو تخیی منانه تکه و کور ودانای ور تاویو در حالی که مرتحق خلکو تا نرسیدلی نرسیدی اول دغه کوم د سرپنا په نامه باندې چې کوم شوی کته وګورې دلته فکر وکړي که زه درته ووایم د تا اعتبار به وشي که به دې ونیسي هغه چې 56 منزله بنګله و هغه بلډینګ لري هغو خلکو ته رسېدلی نه هغو خوار او غریب او غربت سړي ته چې هغه یې مستحق دی او هغه حقداره دی هغو ته نه رسېدلی نه رسېږي نه د وکیل دخوا ورته رسېدلی نه د موسسو دخوا ورته رسېدلی نه راځي. په دې کې هغه د متل په پرتله یو هغه درته وایي هغه حکیم سنایي بلول دانا ته پیسې ورکړې چې دا بخاران غریبانو تقسیم کړه دغو چې چېرته ښه شتمن وه ورکړې وې چې راغلې کار چې پیسې دې تقسیم کړې هغه دې ورکړه خیرات نه ګو چې چاته به چه پلانی چه پروش در بیستانی در خبر گودامدار تو تا دو تاوی چه ولی ما خاران در تکره چه خدای تور کریم ما موقع تور کریم مشتر که نه پیزر نوی خودیان چه چه تر زیر خوخار و غریب تا نرسید در نرسید
در رسید در رسید در رسید در رسید. یو بلاوردون که امشتا بیا باور شمیل بنا میروانی که تاسی هم خبری وکی و لطفا یو چلندی میروانی تاسل استودیو سره وصل یاست.
السلام علیکم ورحمت الله. تاسو ته کوم سلام
سلامت اوسئ. مهرباني
اورو دا سیگار چې دې سیگار اوای خوندار غرزیدا معلومات کوم کوي چې دوی مونږ همدل ته وسېګو نم دې وطن خلک یو موسسات ګورو مستم ګورو تعالی طالبانم
یعنی تاسو فکر کوئ چې مرسته صحیح رسیدي
طالبان خو کوشش کوي هڅه کوي په کلو کې داسې غړي پیدا کړي ډیر مستحق او همکاري کوي نظام کې چې ماسي او اوای خبره چکه نو سیگار دا عمر معلومات نه لري کوم چې دلته اوسېغو باشنده خلک د کلی ولسونه معلومات لري دا خبره هغه مطلق ما وکیل خندا ول امریکا د معلومات ترلاسه کوي طالبان د پمرسو کې غبن کې یادی مخنیوي چې دوی خپل پکې اصل لري نو دا خبره بالکل نادرسته ده
ډیر مننه سلامات اواز د تکیږي بس تاسو خبري واوریدل شوې تکراروي ما تاسو خبري واوریدل شوې ډیر زیاته مننه اتمر صاحب تاسو دی اوریدونکو خبري واوریدي روسي اوریدونکو داسې خبري کولې مخکنی دوه اوریدونکو یو څه متفاوت ستاسو نتیجه څه ده دغه خبرو څه نتیجه اخلي
ګورې دا یو ډیر لوی اپریشن دی او ډیر لوی یو پروسه ده چې داسې تاسو وایم چې نه دغه مرستو چې راځي دا په کوم ترتیب سره خلکو ته هغه مستحق کسانو ته ورسیږي په دې کې دغه ټول کسان دغه ټول مختلف کسان چې په دغه کې کار کوي دا دوی پورې هم مربوط دی چې څنګه دوی صادقانه دغه خپله وظیفه دغه خپله امانتداري اجرا کوي او دغه کومک مستحق کسانو ته رسي په دې کې معمولا داسې کېږي یو چا ته نه رسېدل هغه بیا وایي چې هېڅ مو ته کومک نه دی هېڅ دا ټول پروسه تر سوار لاندې راولي بلته اول خو خپله محسسات باید یو پروسیجر جوړ کړي چې دغه د کومې لارې نه دغه مرستې دوی رسوي په طور د مثال مونږ په جمهوریت کې په هغه وخت کې مثلا په ټول افغانستان کې په هر کلی کې د کلی شوراګانې جوړ کړې وې هغه شوراګانې د ټول کلي نمایندګي کوو یعنې دغه ټول پروژې د دغو شوراګانو د خوانه پیل کېدل او دوی به نظارت کوو اوس که دوی غواړي چې مستحق کسانو ته ورسېږي نو دوی دې لاړ شي هغه شورا ته هغه د کلي شورا ته او د هغه طریقه دی دغه مرستي کومک ورسوي یا که داسې ونه کوي دوی د جوماتونو د لارې نه دغه کسانو د لارې نه چې دوی په جومات کې شامل دي یعنې منظم دوی یو بل سره کښېني منظم دوی یو بل ګوري یو بل د حال نه دوی خبر دي د هغه طریقه دوی کولی شي چې دغه مرستې وویشي او داسې که هر څوک راځي او دا یو واقعي خبره ده چې افغانستان کې دا شان شته دی که هر چا ته تاسو دغه واک ورکړي اول همغه کس خپل دوست آشنا خپلوان اقارب دغه کسانو ته یې ورکړي بیا نور کسان ته که پاتې شو ورکړي که پاتې نه شو هېڅ نو دا داسې یو پروسیجر ته ضرورت لري که دغه خپله ډونران په دې باندې فکر وکړي چې کومه لاره دوی ته اسانه دی او کومه لاره پاکه دی چې دوی وشي کولی دغه مرسته ورسوي یا د طالبانو دوی مرسته وغواړي دوی سره دې کښېني دوی سره دې مشوره وکړي د دوی نه دې واوري چې دوی څه پیشنهاد لري د دوی وړاندیز څه دی او خلکو سره اول مخکې د دې نه چې دغه مرست ورسېږي دوی دې باید همغه کلي سره یا همغه ولسوالي سره د دوی مشرانو سره کښېني د دوی سره د خبرې وکړي او دغه طریقه دې ځان ته معلوم کړي چې دغه مرستې په کوم طریقه رسېږي اوس تاسې که وګورئ هغه د اوړن کال زلزله په خوست او په پکتیکا په دې ولایتو چې وشو تر دې ننه پورې هغه خلک شکایت لري تقریبا 800-900 میلیونه ډالر هغه مرستې راغلې لیکن چا ته ونه رسېدلې اوس هم د هرات حالت تاسې وګورئ دا مدیریت ته ضرورت لري او مدیریت اوس د نظام کار دی چې دا باید مدیریت کی که مدیریت نشي دغه ټول مرستې که سل کاله هم تاسو نور مرستې وکړئ دا مرستې ویل کېږي مستحق کسانو ته نه رسېږي او ژوند پرې نه جوړېږي د خلکو
بله ډیر زیاته مننه سلامت اوسه منصور صاحب که تاسو هم په دې اړه نظر څرګند کړئ چې د حل لاره څه ده په څه وشي چې مرستې مستحقو ته ورسیږي نه چارواکي ترې سو استفاده وکړي او نه هم مؤسسې
موږ فکر کوو چې لومړی تر هر څه باید د نشری مرستو یا هغه مرستې چې د افغانانو په نوم راځي د اداري مصارفو په نوم چې نړیوال مؤسسات او یا هم کورنۍ مؤسسات څومره لوړه برخه د دې د ځان په ګټه کاروي دا باید یا تر هغه اخري حد راښکته شي او یا بیخي له منځه وړل شي او بشري مرستې باید 100% د مرستو په توګه مستحقو خلکو ته ورسیږي مونږ وینو هغه مرستې چې د نړیوالو ان جی او ګانو په نوم راځي ډیره لوړه برخه د ارګنکاست یا اداري مصارفو د دوی د فرش او ظرف او د دوی د زرق و برق او لوړو معاشاتو او تیارو ټیکټونو سفریو ګستوسونو او ملبستونو په لګښتونو لګیږي چې په دې کې د ملل متحد ادارې تر ټولو لوړ مصارف لري د دې نه وروسته چې بیا کوم ان جی او ګانو ته اول لاس پروژه ورکول کیږي هغه د وونه تر لاته او پندلته او حتی 100% پورې د معاشات او نورو مصارفو نه غیر د سونتوکو نه غیر د خوراکي او نورو توکو نه چې خپل مامورینو په نوم اخلي د اداري مصارف یا ادمنکاس په نوم ډیر ځنګړې یو رقم په خپل پروپوزل او هغه بودیجه کې ورچوي چې دا بشري مرستو سره لوی جفاده او خلکو ته ځان رسولې شي او هغه مرستي چې څومره باید ورسي چې هغه پوړو کې مالګه هم خلکو ته
ډیره مننه سلامت اوسه کور ودان د مومن صاحب نظرم غواړي چې واور مومن صاحب زموږ ته دوړو ملمنو نظر دا و چې باید ل نړیوالو بشري مرستو مالیه وانه خستل شي او د شاغلی منصور نظر دا مو چې باید هغه مؤسسه چې مرسی بي شي او غوی باید ډېر لوړ معاشونه وانه خلل ډېر لوکسو موټرونو دفترونو باندې ډېر پیسې و نه لګوي بلکې ل بې وزلو سره ډېر مرسته پیو کې ستاسو نظر څه ده چې څه کارونه وشي چې مرسته ډېر خلکو ته ورسی شي
ډېر مننه زه خو فکر کوم چې هم د جناب ګروند استاد جناب احمد سره منصور صاحب د نظر زه تایید کوم چې هر هغه مملکتونه پرمختي چې هغه د خپل د ایډمن کاست دی ورته اشاره ورته کوم منصور صاحب د دې د ډېر دی او رښتیا هم د دومره لوکس موټرونو څخه چې اوس د موسسات استفاده کوي د دې د دالګشتونو راکم سیدا په کومک کې زیاتوالی راوړي ورته فکر کوم چې بیا هم د دې د فار باید یو هم د افغانستان د حکومت تر مابین او هم د بلنچي لر مامن دی او دا چې موږ تاسو چې دواړه وکول ست دي کنټرول وکي ما مخکې تاسو اشاره وکړه کچيري یو مؤسسه ته په تاور د مثال یو وزارت اقتصاد کا په خوا او کوسو چې ورته زموږ په کارو کې مداخله کوي دا زما شخصي کار دی کدا غره کمره سره کوي نو زه کومک کوم کنه نه کوم د دغه سي غیر یعنی مشروط
لیکن پدیاړه مو څونه ویل چې مالیه ترې واخیستل شي او کوانه خستل شي هغه پیسې چې دی به وزن لپاره راځي تولې باید مالیه ترې واخلي
زه فکر کوم د مالیه په سیستم کې د دې لپاره باید یو د تعارف ته یو لوړ کمیټه د مالیات لپاره یو عمومي کمیټه چې کچیر ټول موشتات په یک سره ځای سي او په دې کې موږ هم همکاري ورسره وکړو چې د کوم شانه څخه باید مالیه واخلل شي د کوم شرطه اوس مثلا هر شی راځي غوړي هم د عمل سره دي منګر د غوړو تاجر مالیه ورکوي دا خو بیا د یو نو ټکر کې راځي تاسو
نه د غوړو تاجر دی ورکې لیکن ک یو څوک راځي چې د خیرات لپاره له تاسو نه غوړي اخلي
یو خبر یو خبر په کزموش ته دی غوړی وخت وغو سمالیه ناختل کیږي دوغو سمالیه ناختل کیږي دوغو ډیر جزوی شید دی د هغه دی خو ګټ نه پر کیدای یعنی انتفاعی مالیه د دې څخه ناختل کیږي زه فکر کوم دوه شان چې دی ګوري تاسو دغه دبليو پی چې ډیر وړ مو شه د افغانستان سره په هر وخت کې کومه کوي تاسو ګوري دی یو ورته مالیه نه ورکړي ټول شان چې دی افغانستان تر لري بدون د مالیات څخه بیروړي یعنی دغه زموش پر بازي بازارو مس دغه خلک د خلکو څخه کومه کونه ورته زما سره به جناب استاد او منصور صاحب دې کنه ټول چې حالت شان باندې سی بیا راځي دغه خلک ورته په بازار کې په ډیر کم قیمت ورکړي دا چې مشکلات دغه مرستو یا مسوز مشتو واره پیشنهاد کړی چې موږ هر هغه چې مثلا کوړه دی په غواړي د
مزاغه د دې مطابق چې د وړ غواړي هغه د افغانستان ملي سوداګرو ترسي وړي کوړي د دې ولې دی بیا هم دا غوړي د بل ځای څخه وړي وړ د بل ځای څخه وړي او دلته دغه کیږي
خدای چې په دې موضوع خبري سره وکي چې هم تاسو ګټه شي او هم د خلکو ګټه شي ځکه چې کته سي غوړي راوړي د وې ډېر خلکو ته په کارم پیدا شي خو په هر حال نور وخت دلرو مومن صاحب د سوداګرۍ پنګونی خونو لوبړی مرستيال یونس مومند د جرمنی د په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اکبر د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور ډیر مننه چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منند یو دی او صادق رادیو خبرونه څلور ویش سات اوریدې شي
mata mata jam dasro laban gaben rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad mata mata jam dasro laban gaben rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sarigabada samusapar taw da hijran wahaliya sarigada pa samusapar taw da hijran wahaliya dabagare mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro lapon gabin rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad sasag gag papa dad sasani kabal da go lutakti khaya kabal da go lutakti khaya samaya ji ji tapak manshi ke paon sada pagapa samaya ji ji tapak manshi ke paon mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro laban gaben rak mata sheden rak osman gaad mata sheden rak osman gaad dakandahar shin arghandava dakandahar shin arghandava dakandahar shin arghandava kalar mi waswa kalpatak terava sarigadapa kalar mi waswa kalpatak terava dabagare mata mata jam mata mata jam dasrola bovan gabindraj mata sheden raj osman negaur mata sheden raj osman negaur mata sheden raj osman negaur
sadu sadu bhagavan